السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیڅ 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګي اسمبلی 14 او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 359.5 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1 میلیون ښځو او 1 لک ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچا دا خبره پر خپل اکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه تامین په صورت کې به لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان په ګڼو برخو کې په تېره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شي. په خاطر دې د ملګرو ملتونو ادارو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. جرمني ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه 2 بیلګو په وړاندې کولو سره یې دا خبر خپور کړی. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت هم راوستی. دا راپورونه له مخې د جرمني د شمالي راین ایالت د هغزولان سیمې چارواکو 2 افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپل دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. راپور زیاتوي چې په یوه کور کې یو سړی له خپلو 2 ښځو او 9 ماشومانو سره اوسي او د بل افغان 2 ښځې په جلا جلا کورونو کې له خپلو ماشومانو سره میشتې دي. په جرمني کې له یوې د ډیرو ښځو لرل ناقانونه دی او د چارو شنونکي اندېښمن دي چې ښایي افغان کورنیو ته ځینې ستونزې جوړې شي. جرمنی د 2018 کال له اگست راورسته لږونه زره افغانانو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عملی وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د وی څارګرې صرف شارک وی پاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 2 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله خي چې راتلونکي کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط یک
کلچه یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کلچه خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزدا کړو یوې محرومې افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیرېدو لا هم بې برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
نن په آسیا جام کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو روزونکی وایي
We are the not team like
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څنګه ده موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي.
نو راپورونه هم درته لرو. هله دا د خبری مجلې تر پای از مکملتیا وکړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د کانکور عمومي اول نمره هله سرګندوی چې دنجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم پر اتلونکو کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره پرون له ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې داسې محل وکړه چې د افغانستان د سګنی کانکور عمومي اول نمره و پیژندل شو. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې سږ کال جنو ته اجازه نه ده ورکړې او دا دوهم ځل دی چې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته ترسره کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یولسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساینسي مضمونونه ښه زده کول او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس میلوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملې دلې له ډېره وخت ارمان وو. محمود هله څرګند کړ چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي سو هغه هم وکولای سي د کانکور پر اتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
وخت یک مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی. مګر کله چې خزه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د خزینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ خزینه ډاکټرانی، خزینه خوونکي او خزینه انجنیرانی نه لرو ټولنه به په ټپه ولاړوي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولې وو خو د طالبان لخوا اجازه ورنه کړل شوه. د 12 ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی مو زیاتی ورکړي په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم خو وینم چې زموږ پر مخ لاري وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم کوخه کوم زده کړه کوم زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو بنجلې د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنونو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنونی شونځي ته لټلو مانا کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره لدې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنونو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په دې ستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنې کې شونه او روزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه اوسیدونکو دی او محمود نومیږي هله کوي چې پر اتلونکي کانکور کې نجونې هم ګډون ولري ځکه د پټکو کچیرته نجونې با تعلیم کېږي نو ټوله ټولنه ورسره باسواده کېږي. بلورته له زده کړو یوې محرومې افغان جلۍ له ښوونځي د پاتې شوو نور نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د تغییر پر لار نجونې په نوم د دې پروګرام مسولان وایي د دې پروګرام لاره یې شپږ سو نجونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې. د دوی په خبره په دې پروګرام کې د عکاسۍ، انځورګری، آنلاین سوداګری، لیکوالي او د بهرنیو ژبو زده کړه شامل ده. زموږ همکار په دې راپور کې د دې پروګرام له مسولانو سره خبرې کړې او دا راپور د پروګرام د وی غړې په غږ پیلېږي.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم واقعا تانستم.
روبینا عزیزی نو میگی او د طالبانو لوري لزدک به برخه شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري له خوانزي منشوي انجونو ته د زدکرو د زميني برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکرو انلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزده کړو پات انجونی د زده کړو نورو انلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ورو پیژني. روبینا چې اوسمهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل چې اوسمهال شپږ سو انجونی د دې پروګرام لپاره زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخاطر
افغانستان که در نوار شرایط العمل از موک تیری فعالیتون آنلاین دی، موک اکاسی، لیکوالی، انزورگری او نور بیلا بیلو برخو که آنلاین طول گیله رو او تر اوست توانی دلی یو چه شپک سوا ها غنجونه چه ایران، پاکستان او نره نور و هیوادونو تا کردوالی شوی او لیزده کرو پاتی دی پا دی پروگرام که شاملی کرو
هم کردیم.
د دې پروګرام لاره د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو تزدکړي ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شامل زکونکو وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یې زکونکو ازادۍ رادیو ته ویل:
ما قبلا اکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا اکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یوځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه مې ولیدل، د هغوی انګیزه مې ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو اکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
زهره مقدم هم چې د طالبانو لخوا له ښوونځي را ګرځول شوې، په دې مرکز کې د انځورګرۍ، لیکوالۍ، د شعر، د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحالم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندی وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بکیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول خوونکي او کارکونکي پر رضاکارتو ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو خبری مجلې ته غوږ یایده. پی ون او پی ټو کې سنو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی قضیو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو له کبله اعتراض وکړ. د دې اعتراضیا ناستې جوړونکو د پی یو او پی دوه کیسونو له پڅ بهیره شکایت کړی او ژر تر ژره خپل ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړي. نور تفصیل خپل همکار اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی ون او پی ټو د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یوه سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت تر څنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یوه تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پی ون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخشه جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
دوی ته بدیل لارې پیدا کړي.
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صدا کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل، او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت یې ورته ښودل کیږي، خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلودونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدیدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو آسیا کپ ته. د آسیا کپ په کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل لوبه په لوی توپیر وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبې په ورځ پر بنګلادیش وبایلوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې ترماتي ورسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکيني تل ټیم سریلانکا سره مخته. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان پر وړاندې برای به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکټ انفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وټلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړې، باید د سریلانکا ټیم د لګ تر لګ 15 منډو په توپیر اوړ کړي، یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وټلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش سره ماتې وروسته خبريالانو سره غږېده، له سریلانکا سره د لوبي پړای وویل، هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همې باونډرۍ نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 ساعته په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې دی. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلې. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دي. د غراز به واوري چې په کندوز کې خلک له خاروالۍ سر ټکوي چې مالیه اخلي خو د خار پاکوالی ته کار نه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
ډیجیټل ژورنال ورسپانې فرانسې ته د هغو 15 افغان خزو د لیکدولو په اړه یو مطلب خبر کړی چې ویل شوی د طالبانو لخوا ګواخل شوی. د فرانس پرېس اژانس په دې مطلب کې چې د ورسپانې پرون دوشنبه خبر کړی د یو چارواکي له قوله ویل شوی چې ټاکل شوی دغه 15 افغان میرمنې د دوشنبه پورې از فرانسې ته ورسیږي. د فرانسې د کډوالو د چارو د ادارې مشر دیدر لیشی د اژانس ته ویل چې دغه خزو ته د ولسمشر د امر له مخې ځانګړې پاملرنه ځکه شوی چې دوی په افغاني ټولنه کې مهم موقفونه درلودل یا یې له لویدیځوالو سره له نږدې همکاري کړې وه او د طالبانو لخوا ورته ګواښ شوی و. هغه ویلي چې دغه 15 میرمنې به د دوشنبه پورې فرانسې ته ورسیږي. په ډیجیټل ژورنال ورسپانه کې په خبره شوی مطلب کې وړاندې لولو چې په دغو خزو کې د پوهنتون د مشرتابه یوه پخوانۍ مرستیال د یوې نا دولتي مؤسسې سلاکار د تلویزیون یوه پخوانۍ ویانده او په کابل کې د یوه پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. دغه راز ویل شوی چې له یوې سره درې ماشومان هم ملګري دي. د فرانسې د کډوالو د چارو د ادارې د مشر خاغلی لیشی په وینا د 2018 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خزو نشوي کول چې له افغانستان د حواله لارې لویدیځو هیوادونو ته لاړ شي. دوی ګاونډي هیواد پاکستان ته تللي او هلته د موقت وخت لپاره پناه اخیستي او له هغه ځایه فرانسوي چارواکو فرانسې ته د دوی د سفر چارې تنظیم کړې دي. د هغه په وینا د ورته ځانګړنو لرونکو نورو افغان خزو د ایستلو پروسه به هم دوام وکړي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې سخت محدودیتونه لګولي چې ښځې ډېرې اغېزمنې کړي. د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ملګرو ملتونو له جنسیتي توپیر پالنې یا جنسیتي اپارټایډ سره ورته بللې دي. ایور ایشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې لوګې ته پام اړولې او لیکي نږدې 40 میلیونه افغانان یعنی د دې هیواد د وګړو نیمایي له لوګې سره مخ دي او ښایي دا هیواد راتلونکي ژمې له سخت قحطۍ سره مخ شي. ایور ایشیا ریویو لیکي د ډلیزې لوګې د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې پر افغانستان واکمن طالبان او لویدیځ قدرتونه د هیواد د مرستو جریان کنټرول او په خپل کمکاري وکړي. د خبرونه په لیکنه په دې ډول په تیر ژمې کې د ناورین مخاوني ول شو. خو خبرونه په دې برخه کې د زینو ستونزو یادونه هم کوي او لیکي دواړه لوري له یو درېدلې حالت سره مخ دي. لویدیز قدرتونه له طالبانو غواړي چې د خزو پر حقونو لګول شوی محدودیتونه لري کړی او طالبان بیا له لویدیز قدرتونو پر دوی د لګول شوی بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي او هم ترې غواړي چې دوی پر رسمیت وپیژني. یو رئیس شری وی وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب او رستر بلې بدتر کیږي پر لویدیځو دولتونو او طالبانو به هم فشارونه زیات شي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د وګړو تر ټولو اساسي خوراکي اړتیاوې باید په کندهار، واشنگتن یا بروکسل کې د جوړو شو پالیسیو يرغمل نشي.
کندوزیان په خار کې د نن د خاورو خزل او کثافاتو له زیاتېدو شکایت کوي. دوی نیوکه کوي چې خاروالی هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو څخه میلیونونه افغانۍ عواید راټولوي خو په خبره یې د خار د پاکۍ او صفایي لپاره خپل مسولیت په سم ډول نه ادا کوي. د دې موضوع تفصیل له اجمل آریانا اورو.
دا د کندوز ښار د کابل په خوانی هډه ده چې خلوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه کبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼې ګڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل
دا د منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي.
د یاد ولایت د څلورمې ناحیې وستونکې محمد رامین وای
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ یا دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګناګونه مرزونه هم پیدا کوي او کثافات د غذای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې د غذای نه جیک سي یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل سي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی محمد قیس بیا وایي د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د وستونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هېوادوال هم باید د چاپېریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیات است او یک نوع بوی ګند است که به افزایش نمی بوی و
په ښار کې هر خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسي سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی نشي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډیره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کیدلو له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د کندز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس آزادۍ روډیو ته وویل
دلته کندز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو د سی یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به څونه ته ورسیږي. د ټولو د کندز ولسونه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزه او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص وي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندز ښار کابو نوي کال مخکې د سلویک سره نفرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندزیانو په باور د نفوس زیاتوالی د غیر پلاني کورونو جوړېدل د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل چاپېریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه دا هغه لاملونه دي چې له امله یې په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم، خو په پای کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم بعد سلام. دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخکښته کېدو باندې روانې دي. دلته وس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي، په ډېرې چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کیږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول قدمونه منواز سامان ورای من ازادی راډیو صدا اله ده نو پیغام نشه کې زمون خانشنو رسواری کې سره انتنا نسته نه ده سره خالي چې کې دا نور ټول سره څنګه وښتنه ده چې څنګه تراوره نو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمه مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړی، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الهم خوشحاله لره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.